څخه هم لوړوي. یعنی عامه پوهاوی په دغومره وخت کې جدي کار ورته سوی وي. کله چې په کابل کې یو کورنۍ دا مني، ځکه په کابل کې خپله د اصیل کابلیان ډېر کم پاتې دي. یعنی 14 کاله مخکې 15 کاله مخکې وروسته د طالبانو له دورې څخه د کابل خلک هم د ولایتو خلک وو. کله چې دلته راغلل او په دغومره موده کې دا وضعیت ومانه چې دلته حق سته، حقوق سته، زموږ ښځې زموږ خویندې او لورانې هم د دې حق لري چې دوی ګډون وکړي په ځینو دیموکراتیک کو پروسو کې. همدغه عامه پوهاوی په ولایتو کې هم زه مطمئنه یم چې په دومره اوږده مهال کې به خلکو منلی و، مګر ملته کار نه دستوي. تر اوسه پورې ما مخکې مثالونه درکړل چې یو څوک تذکره ونه لري، یو څوک تذکره ونه پیژني، نو څنګه توقع درلودلی شي چې هغه بیا د دې دعوا وکړي چې اوس ما رایه ورکړې ده، زما رایه څه سوله؟ یا هم همدې ته ورته مسایل، یعنی په ټوله کې مثلا د ښځو یا د ښځو چارو وزارت چې موږ لرو، هغه یو سمبولیک وزارت ته یوازې امار او ارقام مکترکی چې سکل دغه مرخصو سره تاریخوالې سوی، دغه مرخصي ډبل سوی دي، دغه مرخصي سوځول سوی دي، دغه مرخصي لخوا له کوروت خراوتلې، دغه مر طلاق اخیسته، هغه هم د سی بنیادی او اساسي کار د خځو د ګډون لپاره نه دکړي. یوازې امار ورکول زه فکر نه کوم کفایت وکړي دی او هوا د مرمنو د وضعیت لپاره
د ستاسو د سترګو ته پکې تو اوس یې کسان ولستیږي تل وته مرمنې کمې وشي ولاتونه څه فکر کوي چې د دې خېدي وضعیت ته پکې تو آیا خپل د غټولن لمنځ نه درې غلي کې فقط له مرکز نو پلازمین نه او د بهر نه غلي دیوالته کندن شمې راي ګټلې دي. څه فکر کوي استاذ ویلیام کولای شي
هغه مرمنې چې ما تاسو مخکې یادونه وکړه د رقابت په اساس راغلي دي، هغه په د امن ولایتونو کې دي چې دوی له خپل ورونو سره چې دوی هم نوماندو او هم نوماندو د رقابت پر اساس مساویانه رای اخیستی دی او دوی راغلی دی پارلمان ته. اما د ډیریز موږ د خویندو رای تاسو وګوره چې هغه زر رای، 900 رای، حتی 800 رای باندې دوی راغلی دی پارلمان کې د خلکو استازیتوب کوي. د تیرو ټاکنو په هیڅ یو نوماند باندې استثنا شاید څو کسان وي چې هغه واقعا د خلکو په استازیتوب راغلی او خلکو دوی ته رای ورکړي. په ټوله کې پروسه سمه نه وه، موږ له نږدې څخه څارنه ترې درلوده، نظارت مو ترې کاوه، هلته یې د پیسو مسله وه، یا هم د رایې ورکونې او رایې اخیستنې مسله وه. نن تلو یو نوماند درې زره رایې درلودې، سبا ته تلو چې درې هم نه دي ورته پاتې، یو نوماند هیڅ رایه نه درلوده، نن سبا ته ورځو چې هغه ته 500 رایې اضافي سوي دي. دغه هغه مسالې وې چې دغه پروسه یې له جنجالونو سره مخامخ کړه، نو ځکه تر اوسه پورې د دغو استازو مشروعیت تر سوال لاندې راغلی. عملا تر اوسه اول دوی پوره نه دي، دغه نصاب چې د پارلمان و تقریبا 250 دي، هغه تر اوسه پوره نه دي چې پارلمان افتتاسه. هغه خواته د کابل استازي چې ورغلي دوی تر اوسه اعتبارنامې نه لري، کله چې یو نوماند اعتبارنامه ونه لري هغه وکیل هم نه ده. هغه خواته د شکایتو کمیسیون راځي وایي کله چې د کابل نهایي لست اعلان سه موږ خپله حیران پاتې سو چې دا کوم لست و، ځکه دا خو موږ نه و درلیږلی. اوس فکر وکړئ چې دا کوم نوماندان دي چې دا راغلي دي او له خلکو څخه استازیتوب کوي. هغه مو د پارلمان وضعیت ته چې عامې استوتله تر اوسه دوی جوړ نه راځي چې یو رئیس تنته وټاکي. اوس اختر ست دوی رخصت سول او قراره قراری سو وروسته لغنه به بیا لسره غږیږي چې څه بکیږي. کمیسیون اعتبارنامه نه دی ورکړي، دوی کرایه هم ورکړي د دغو 300 کسانو حداقل چې له کابل دوی نوماند و او تللي دي، هلته دوی مشروعیت نه لري. دا د سیمانه ورکړي لکه یو عادي قسم چې لار چې پارلمان ته وایي زه رئیس ټاکم. دغه مسائل هم ملي اعتبار هم نړیوال اعتبار یې زموږ له لاسه ورکړی. تر اوسه پورې چې میزان ته ډېر کم وخت پاتې ده، موږ د ټاکنو بودیجه نه لرو. نړیواله ټولنه د افغانستان دغې دیموکراتیکې پروسې ته د احترام یا په درنه سترګه نه ورته ګوري. دا ټول مسایل د دې دي چې موږ په فساد کې یو، موږ نشو کولی یو پروسه پرته له فساده پرته له پیسو اخیستنو مدیریت کړو. تېرې ټاکنې هم چې کله خلاصې سولې، تحقیقات چې وسول تقریبا له شاوخوا هېوادونو نه چې زموږ په همسایګۍ کې دي او دغه اقتصادي وضعیت په مراتب لموږ ښه ده، دوی په ټاکنو کې ډېر کم مصارف درلودل. مګر ماته وشتم او نه وشتم د میزان کې موږ څلور برابر له دوی څخه زیات مصارف مو وکړل. مګر ټاکنې مو ولیدلې چې وو میاستونه هم ډېر وخت ووت بیا وروسته لغنه پارلمان افتتاسه. همدارنګه ولسمشیزې ټاکنې چې موږ یې تر مخ لرو، شاوخوا 132 میلیونه ډالر زموږ د ټاکنو بودیجه کېږي. دا کمې پیسې نه دي. او په داسې یو وضعیت کې چې د افغانستان حکومت وایي 40% موږ درکوو، تاسو یوازې کار پیل کړئ، بیا همدغه کمیسیونونه نسي کولای دغه مدیریت کړي، کارکوونکي ورته استخدام کړي، خپل مسلکي او تخنیکي ظرفیت لوړ کړي. نو او حکومت، د حکومت موضوع هم حکومت موږ عملا وینو چې ټاکنو ته ډېر کم وخت پاتې ده، هم ولس مشر هم اجرائی ریاست رئیس خپل نماندان دی، مګم د دوی ټول کار ټول فوکس او تمرکز په دې دی چې څوک لکم ځای لري کی څوک په ځای څوک راولي. په یو اونۍ کې تاسو خپل شاهدان وي چې تقریبا څو کسان وزیران لري سول او په ځای نور راغلل موینیتونه تاسو وینئ دا عملا ټول کمپاین حسابېږي. هغې خواته شپاړس نور نماندان چې زموږ په ډېرو مهمو برخو کې زموږ سیاسیون هم ورته ویلی سو هغو مصروفه دیدی دي چې اله اول د جوزا سو اله حکومت عمر ته یې دوام ورکړ. هغې خواته سره له دې چې یو جرم دا ده چې دوی مخکې له وخته کمپاین کوي، بل جرم دا چې یو ټاکنیز ټیم بل ټاکنیز ټیم تخریبوي. دا د ماشومانو لوبې اچولې دي او د افغانستان د ټاکنو کمیسیون چې د دوی مسؤلیت هم دا په دغه د نقص قوانین کله چې دوی ویني په رڼا ورځ کې او عملا وخت یو د څار بنسټ دا موضوع درکولی شي چې کوم کمپاین د کوم نه د کمیسیون نه نسی کولی. دوی خپلواکي نه لري، د حکومت او د نړیوالې ټولنې د تصامیمو د تاثیر لاندې راغلي دي. زه هیله منده یم چې حداقل همدا وروستۍ ورځې وي چې دوی پرته له مشورې څخه د څار بنسټونو سره دوی کتنه نه کوي، له رسنیو څخه یې د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق اخیستی ده. دغه چې د ستونزې دي چې دغه ملي پروسه له ستونزو سره مخامخ
ډېره مننه. دا د مالي مسله ته مخکې تاسو اشاره وکړه، دې ته په کتو چې میرمنې د مالي برخه کې تر ډېره البته ټولې نه یو حد کې مستقلې نه دي او یو ډول تړلې دي، رای هم تیر ټاکنو کې تاسو اشاره وکړه تر ډېره مالي معاملې وي، نو د واقعي رای نه چا دفاع نه ده کړې خپل او په دې نیت باندې چې خپل رای نه دفاع وکړي، ځکه چا چې مالي امکانات درلودل هغې دي اقدام کړی دی او رای ګټلې دي، او څوک چې مالي امکانات نه درلودل هغې حقي رای هم تللې ده. د میرمنو البته اشاره
همداسې ده. تاسو ته د پارلمان وضعیت وګورئ، موږ هماغه وخت هم دا اندېښنه له خلکو سره شریکه کړې وه چې ټاکنو ځان ته یو تجارتي بڼه نیولې ده. اوس چې د پارلمان ته هم وګورئ، دا ټول زموږ تجاران، هغه کسان چې دوی پیسې درلودې، دوی امکانات درلودل، هغه کسان دي چې دوی راغلي دي. استثنا شاید هم په ټول افغانستان کې یو شمېر کسان وي چې په واقعي رایو او په واقعي ډول دوی راغلي دي، مګم د ډېری ولایتونو په حق کې ډېره لویه جذبه شوې ده. غزنی ولایت یو لوی مثال ده. د کابل ولایت موضوع همداسې چې موږ ولیدل څو ځلې د کابل ولایتي مسؤول له دندو څخه لر کېدل، له ټول ټیم سره یې ځکه په فساد او ټاکنیزو جرایمو دوی ګیر کېدل. د بدخشان مسله ډېره جنجالي وه، د جوزجان ډېره جنجالي وه، د کوچیانو حوزه له ډېرو چې د ستونزو سره مخامخ مخکې له ټاکنو دوی ته ویلي وو چې ټول افغانستان تاسو ته یوه ټاکنیزه حوزه ده، مګم د ټاکنو پر ورځ به دوی هر چیرې چې تلل دوی ته به یې ویلي ستاسو نوم په فهرستونو کې نشته، نو د رایې اجازه هم نه لري. بایومتریک مو په څه وضعیت وه، فهرستونه مو په څه وضعیت وه، او له هماغو فهرستونو سره چې موږ هېڅ ښه خاطره نه ترې لرو راتلونکو ټاکنو ته ځو، او کمیسیون وایي چې موږ له هماغه فهرستونو څخه ګټه اخلو او تاسو به د هماغه پر اساس باندې رایه ورکوي. دا خپل په لوی لاس ټاکنو له جنجال سره مخامخ کول او دغه ملي پروسه چیلنج کول دي. اوس نه پوهېږم چې کمیسیون یعنی دومره هم زه فکر نه کوم دوی بې واکه اوسي، ځکه د دوی پر ځای یم او دومره د فشار لاندې که واقعي ډول باندې فشار وي زه دا دنده پرېږدم، ځکه یو ملي پروسه له جنجالونو سره مخامخ کول او ملي نفرت سره دوی مخامخ کېږي. تیرو کمشرانو او د رهبری وضعیت تاسو ولیده په ډیر حساس وخت کې خپل دندو څخه لري سول، هغه خواته دوسیه څارنوالي کې دي همدا اوس ممنوع الخروج سول. د عامو خلکو هغه حداقل هغه بد دید چې دوی ته وګوري، تاسو یو عادي فرد نه چې هغه په ټاکنو پوهېږي هم نه، یوازې پوهېږي چې ټاکنو د څومره جنجالو سره مخامخ وي، که بیا د ټاکنو نوم ورته واخلي حساسیت ښیي. حتی څو ځله موږ له دغه مسالې سره مخامخ شوي چې لیدلی دي په دې نه دي پوسوي چې مثلا موږ کمیسیون کې کار نه کوو، یوازې هماغه زموږ کارتو کې کومه مسله چې یاده سوې ده موږ د څار بنسټ یا ټاکنې و چې عجبې ټاکنې مو هم ترسره کړي دي چې بیا مثلا دا کار هم کوي. دغه د ټاکنو سره حساسیت د خلکو د لوی اندېښنه ده. دا د خلکو د ګډون کچه راکموي. اوس 1,300,000 کسان راځي تذکرې اخلي، تذکرې سټیکر لري، په جام کې 4,000,000 ګډون کوي په دوه ورځو ټاکنو کې. یعنی په هیڅ نړۍ کې دوه ورځې ټاکنې نه وي ترسره شوې چې په افغانستان کې وسولې. بیا هم اوس چې رایې راوباسئ تاسو د رایې حساب کوي، دا له 9,000,000 هم ډېرې دي. ډېرې ولایتونو کې په 8 او 9 د میزان کې زه د وردګو مثال تاسو ته درکولی شم. وردګو کې له هغو کسانو نه چې دوی واجدینو شرایطو ته او شرایط یې برابر کړي وو د قانون پر اساس چې باید رایې ورکړي، موږ به چې رایې راایستلې د ولایت له واجدینو شرایطو څخه رایې ډېرې وي. اوس خپله فکر وکړئ چې ولایت 200 کسان ټول لري چې هغه باید په ټاکنو کې ګډون وکړي، مګم رایې راوځي له هغه ځایه 400، د 200 رایې نورې لکومه سولې. فساد او درغلی او ټاکنیز جرایم په تیرو ټاکنو کې خپل اوج ته ورسېدل. خو هیله مندې لرو چې په راتلونکو ټاکنو کې کمیسیونونه وسي کولی دغه د قوانینو د ماتېدلو او د تر پښو لاندې کولو جلا ونیسي، او دوی یو باقدرته او خپلواکه کمیسیون وي. د څار بنسټونه چې فیفا هم جز ده د خپل مسؤلیت او مکلفیت بولي چې دوی سره مرسته وکړي او ښې طرحې دوی ته ورکړي.
ډېره مننه. مشخصا په میرمنو برخه کې وغږیږو، تاسو ارزونې څه ښیي چې د انتخابات څونه توانېدلی باعث دي چې میرمنې البته په تصمیم گیری کې او په تقنینی برخو کې میرمنې میرمن ته ونډه ورکړي او میرمن ته زمینه دي مسایل کې تر ډیره دخیل شي او خپل حقونه دفاع وکړي؟
په تقنینی برخه کې یا مقننه قوه کې چې د افغانستان یو مهمه مرجع ده، په هغه کې د ښځو ګډون به شکه چې په هره مرحله کې باید ښځې ګډون ولري تر څو هم د دوی هغه حق ورکړل سي، هم دا د دوی حق ده ځکه په نورو ټولنه کې دغومره ستونزې د ښځو په مقابل کې نه دي لکه په افغانستان کې چې دي. دلته ولې ښځو ته ډېره پاملرنه کېږي؟ ځکه یوه اوږدمهاله محرومیت موږ درلوده او په هیڅ مرحله کې موږ ګډون نه ده کړی، نو ځکه هم خپل ښځې هم د افغانستان حکومت او هم دغه کاندیدان چې دوی ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نوماند کړی ده په دې ډېر کار کوي چې د ښځو ګډون باید پراخ وسي. تاسو په یاد ده کله چې همدغه حکومت هغه وخت کې نوماندانو دوی وعده کړې وه چې د افغانستان په حکومت کې به د ښځو سیاسي مشارکت او ګډون ډیریږي او د دې ګډون کچه به لوړیږي. له نیکه مرغه موږ په حداقل په څلورو پنځو کلو کې د دغه حکومت ډیر بدلون وینو. ښځو ګډون کړی، ښځو عامه پوهاوی ډیر سوی ده، حداقل په دې پوهیږي چې باید حق خپل واخلي او دوی هم صحیح میوسی له خپل ورونو سره. په بخښنې سره ښځو لپاره څه شی دي؟ ښځه په کومه برخه کې باید کار وکړي؟ څومره ګډون باید دوی ته ورکړل سي؟
ډیر زیاته مننه اغلی مروه مینی، دنه مننه چې خبرونه کې مرسته وکړه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د شکست سکوت انور.